راپور لمخې چې د جمعې ورځې پوري له پاکستان څخه د تورخم لارې افغانستان ته 160,000 کورنۍ راغلي دي چې اوس مهال څه په تورخم کې په جوړ شوی پنډغال کې اوسېږي او څه هم خپل سیمو ته ستنې شوي دي.
دوی مینی میتر او رسیدو په دې برخه کې در څه نیمه نړۍ پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وی چارواکي د پاکستان لخوا د بي اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې مشرې هیدر بارې نن په خپل یک شبکه لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره 1,000,000 کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هېواد چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 4,000,000 ته رسېږي، خو د اسلام آباد د شمېر لمبه خدای بیا اسناد افغانانو شمیر له 1.5 میلیون څخه لوړ دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت متحسبانو په کابل کې د ګرځېدونکو موټرو له چلونکو غوښتي دي چې د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. دغه وزارت نن په یوې لمبې کې ویلي دغه متحسبانو د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خوند سپارښتنو په لیکولو لپاره چک پوینټونه جوړ کړي او دغه چک پوینټونه پر مهال له چلونکو غوښتل چې د موسیقي له غږولو ډډه وکړي. له چلونکو غوښتل شوي دي چې داسې کړنې هم نه کوي چې د امر بالمعروف وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. چلونکو ته امر شوی دی چې بې حجابه ښځې او بې محرمه ښځې هم خپل موټرونو ته پورته نه کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې نه تنه افراطي وسله والې وروسته له هغې تصفیه عملیاتو کې وژل چې نوملی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنیز اډه حمله وشوه. د پاکستان پوست په اعلامیه کې نن چې رسنیو ته لیږلي ویلي د پاکستان د هوایي ځواکونو عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعال الوتکې زیانمن شوي دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چلګه پیژندل کېږي، د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 45 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسله والې پنخه کړې وه. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو تنه ډیپلوماټ په غونډه کې د اردن لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. تر حماس رول کې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وویل چې پرون اسرائیلو هغه امبولانس وشتلی دی چې د ټپي شوو فلسطینانو د لیکت په کاروان کې شامل ویل شوي دي، چې په دې پېښه کې 60 تنه ټپیان شوي وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالویخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په پکتیا ولایت ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه، فسخه کول یې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته نوستی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپل ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکېږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شینې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي، او چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسه کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواسو رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د هلک کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی دی، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري، خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزدي پکې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه وي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډه زه خپل ځان فکر وکړم چې والا د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کې، دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تا نه راکوي، یا خسر خیل تا نه راکوي، یا نور خلک تا نه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکی به خلکې نه والیدلې جلکې به وړکې نه والیدلې. اوس خو د کور والا تی د جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا پډار یا نور آنې شي میشي که نه دا شیونه کوي د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې پډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه هغه کې یوه قضیا وشوله نو سړی چې و ناظم و بے دزوی په ډر څه کول بے د پلوري وتوي چې او بچی تا ته خو مو واده کړی دی دغه ښه ده دی دی تو ډېره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده خو وار دی د سړی دومره مجبور شولو چې دغې نشې کې دومره دی ډفا لوړ و که نه چې دغه ټایم کې د دښه دي ته چېرته زه تو خرڅوم دښه دې لوړه له سخرتې ووي چې د ددي د خو مو خرڅوي دا څه حساب دی دی تو زوی تاسو ته خو مو ووي چې دا کور کوي تاسو وي چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه هغو خوش یې کړله زه تا ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوت دی نو جلکې زندګي بیا تبو نه شي دا شاره یې پښتو یې چې بیا دغه نه تعلق واخیستلی شي دا جلکې په بل ځای کې وده شي آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریبه دی ته ناست دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندګي خرابه کړي دا هېڅ مشکل نشته حتی کې دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ سات دی نه تعلق اخیستی شي د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي د شارې په لحاظ ته اخیستی شي د پاردرو شیونو کې جواز لري شتون لري په پښتو یې لري په شریعت یې لري په حکومت یې لري دا هېڅ مشکل نشته آیا که امارتي حکومت وي که مثال خبره جمهوریت حکومت وي هر شی وي دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوي دی خو تعلق نه دی اخیستی خو دی خو مېړه په ډرو ته ووتلو د غریبه خدې پلور په کور ناسته دی سر خو سپینوای نشي چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بده دی غریب زندگی ویری تا وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کی سنت پښتونی وی مو سره کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دغه کی او نه دی ته ټوک په غور پرګانه ته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دغه لکت پلور مور ته ټوک نشي ویر کولی چې ته راته زوی خدای تعلق کړل کولی سناتی پر خوله فرض هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په
له رواني اړخ څخه هم که چیرې جلۍ له کوژدې وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلۍ سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې حاصل ته راشو د دې حاصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو او په دې کې هېڅ نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه و او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو، ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چېرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چېرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر تیر کې، په تعامل تیر کې، خدا ده چې یوه د واده ورس خراب کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا ده چې هغه ما یوه ورس د واده ورس خراب کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکوو یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخه کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولی په افغانی کورنیو کې د کوژدی فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي.
دا وګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دی ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دا د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحاله باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي. نو که دغه شرط پکې نه وي عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباري چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې داږي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دغه قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې دپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسیږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکاری سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، دا مو ښه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د ده اعمال څه شی دي، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لونو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بېلېدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمېره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
سب نصیب کی غریبی دا خفا کی گی.